آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د مئی د 14 نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم سرحد اوس هم تړلې دي د بریتانیې یو مشهور خبریالی ویلی دی چې د قانی شبکې ته د طالبانو د مشر انتقال د اندېښنې وړ مسله ده او د حزب الله ډله وایي چې د دې ګروپ یو لوړ پوړی قومندان په سوریې کې په یو برید کې وژل شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د قندهار د شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د پولیو په ضد د ماشومانو د واکسین کولو مخالفت نه وکړي د سولی علی شورا وای چې حکومت د حزب اسلامي سره یو موافقه ته ورنږدې شوې ده د امریکا د کانګرس یو غړی وای چې د افغانستان د ستونزې حل د جنگ لاره نه بلکې د مذاکرات لاره امکان لري او د ایتالی ساحلي ساتونکو وای چې زر کسانې د ټوبېدو نه ژغورل دي لومړی به حسیب الکوزی تاسو ته خبرونه دروړی
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم سرحد پرون د جمعې په ورځ د څلورمې ورځې لپاره تړلې و د تورخم په شرګوټي کې افغان چارواکي وایي چې لا هم په زرګونو مسافر د تورخم د دروازې د پرانیستلو لپاره د کرښې دواړو خواوو ته شیبې شماري پاکستانی سرحدي ځواکونو دا لاره د سې شنبې په ماپښین د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړله د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون په سریه د پاکستان د سرحدي ځواکونو سره خبرې تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي د بریتانیا یو مشهور خبریاله وایي چې د قانی شبکې ته د طالبانو د مشر انتقال د اندېښنې وړ مسله ده کریستینا لام چې اوس د بریتانیا د سنډي ټایمز سره کار کوي د کابل سره د خدای پامانی په نامه یو نوی کتاب چاپ کړی دی هغه امریکا رخته په ځانګړي مرکې کې ویل چې د طالبانو او قانی شبکې ترمنځ همکاري د ډیر پخوا څخه جریان لري
But what we've seen recently is a more formalized cooperation with Siraj.
د چې طالبانو سراج الدین حقانی د خپل شبکې معاون انتخاب کړي په دې معنی ده چې د طالبانو او د حقانی شبکې ترمنځ همکاري هم رسمي بڼه غوړه کړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې په کابل کې تیر اونۍ برید د حقانی شبکې په غاړه اخیستې دي د یادونې وړ ده چې امریکا د حقانی شبکې ته د یو توریستي شبکې په سترګه ګوري خو طالبان د یو سازمان په صفت لا د ترګرو لسته نه دي لویدلي د حزب الله ډله وایي چې د دې ګروپ یو لوړ پوړی قومندان په سوریه کې په یو برید کې وژل شوی دی مصطفی بدرالدین چې 55 کاله یې عمر درلود د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ستر مشر په توګه کار کوي او د سوریه د جبهې د مشر سید حسن نصر الله نږدې سلاکار و حزب الله په سوریه کې د بشار الاسد په نافه جګړه کې حزب الله د هغه د مرګ د خبر د خبرولو پر وخت ویلي چې هغه به د سوریه څخه بریالی راسي ځکه د دې ډلې په وینا هغه شهید شوی دی د هغه د وژل کېدو وخت او نیټه نه ده خبره شوې خو حزب الله وایي چې هغه د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یو غټي چاودنې کې وژل شوی دی د امریکا حکومت هغه ته په سوریه کې د حزب الله د ډلې د پوځي مشر په سترګه کتل امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر بشار الاسد او نصر الله به د بدرالدین په حضور کې هر اونۍ پوځي عملیات هماهنګي کول د ترکیه پوځ وایي چې اته تنه سرتیری د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې د کوردانو سیمه ده د کارګر ګوند د غړو سره په نښتو کې وژل شوی دی په دې نښتو کې د کارګر ګوند شپږ غړي هم وژل شوی دي په نښتو کې چې د حکری په ولایت کې د یاغیانو سره وسوي اته ترکی سرتیری ټپیان شوي هم دی پیښه پرون د جمعې په ورځ رامنځته شوه شپږ سرتیری په نښتو کې او دوه سرتیری هم د یو هلیکوپټر د سقوط له امله چې تخنیکي عوارض درلودل وژل شول د کی کې ګوند یو ترهګر ګوند دی او د لسیزو رئیس د ترکیه د حکومت سره په جګړه اخته دی چې د جګړې له کبله په لسکونو زره خلک وژل شوی دی عراقي چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې لشتر لږه 12 کس هغه مهال وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول چې څو وستوالو کسانو پر یوې قهوه خانې باندې برید وکړي. چارواکي وایي چې برید د جمعې په ماښام د 12 بجو شاوخوا وسو او درې تنو بریدګرو د بلات په ښارګوټي کې په یو سماوات ورننوتل او پر خلکو یې ډزې پیل کړې. کله چې پولیسو د پیښې سیمې ته ځانونه ورسول نو دوه تنو په ځان پورې تړلي بومونه انفجار کړل. د بلات شرګوټي د بغداد شمال ته په 80 کیلومتره کې موقعیت لري. د پولیسو ځینو سرچینو د نوم نشودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې بریدکوونکي باید د پولیسو د درو امنیتي پوستو څخه تیر سوي وي چې دا برید یې کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د سوریه سره سرحد ته نږدې د هغې وروستۍ سرحدي سیمې بندول او کنټرول د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی چې له لارې یې د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران تیریږي راتیریږي. ښاغلي کارټر پرون د جمعې په ورځ د امریکا د کولورادو په ایالت کې د خبرو پر مهال وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سوي چې د اسلامي دولت د ډلې د حملو مخنیوی وسي او د دغې ډلې د جګړه مارانو د تګ راتګ مخه ونیول سي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو کمانډان د خپلې وظیفې څخه په دې خاطر ګوښه شوی دی چې د هغه تر مشرۍ لاندې د روان کال د جنوري په میاشت کې 10 امریکایي عسکر د ایران اوبو ته ننوتي وو. د امریکا سمندري ځواکونو په بیانیه کې ویلي دي چې کمانډان ایریک راش ځکه د وظیفې څخه ګوښه کړل شو چې د هغه د رهبرۍ پر توان باندې تردید او شک پیدا سو. د هغه پر ځای به ډګروال ګیری لیف وګمارل سي. د سمندري ځواکونو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې افشا سي ویلي دي چې راش ونه سو کړی چې په موثریت سره رهبري وکړي او په خپلې قطې کې یې معیارونه په صحیح معنا رعایت او پلي کړي نه وه. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د قندهار ولایت د شاولیکوټ پولیس والی کې د هغه ماشومی کورنۍ چې پولیو نیولې د وای چې هغه هیڅ کله د واکسین کولو مخالفت نه وکړي او 15 ځله د پولیو په مقابل کې خپل ماشومه واکسین کړي وا. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پپل په ریپورت کې ووري چې د قندهار نه را لګلې ده.
تیره اونۍ د کندهار د شاولیکوټ پولیس والی په ویان سیمه کې د پولیو د ناروغي له امله د بی 12 میاشتنی انجلی پرا او لاس پالسو. په لومړي سر کې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړ چې د دې ماشوم انجلی کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلودي او خپل ماشوم ته هیڅ کله هم واکسین نه ورکړي. خو اوس د دې ګزن وهلي ماشوم کورنۍ وایي چې خپل 12 میاشتنی ماشوم لور ته 15 واره د پولیو واکسین ورکړي او په دې برخه کې ځانګړي لیوالتیا هم لري.
درې کمپاین واکسین موږ ورکړي دي، ما خپل ورته راستل دي وروسته در درو کمپاینو اولین در دا کمپاینو د مخ د چنای په چنای کې زو کړی دي
موږ
چنای شپه خانه کې. بیا وروسته درغه چې در دا دغه یو څو ورځې تیر سوی د چنای مریض و ما شهر ته وړي. بیا په سربند کې موږ سربند ورته وایو درغنده او په سر کې دلته ام واکسین والا ناست.
په دې برخه کې لوی نیوکه د واکسین پر ځاکارانو کېږي چې د ویان سیمې د غرنی کلی ته واکسین نو ورسولې. د شاولیکوټ ولسوالۍ د واکسین د برخې یو تن مسول حمدالله وایي چې دوی هم د سن زمني او لدی پیښ سره سم د واکسین هغه رضاکار ټیم لدندې څخه لري سوي چې ویان سیمې ته د واکسین د رسولو مسولیت یې په غاړه درلودي
چې دا ټیم د لکار کړی دی. د همدې د څه کوم زی فاسیوات په خاطر باندې د غفلت په اثر باندې دا خدای د وسوله چې مثلا د د پرا یاداش مرته نه دی رسولی نه سپروایزر ته نه د سپروایزر د طرف نه ماتر په کمپاین په جریان کې نه منیټورینګ په ساحه کې موږ خپل مثلا د پر دې نه توانې دل چې هم شخصا دې کوټه درېدلی یا پر دې ماشوم پیرسي د موږ وکړي.
کینی تاسو دا وایئ چې د واکسین د دغه رضاکار ټیم غفلت او د دوی ټیټ سواد د دې سبب سوی چې اصلي موضوع نه در رپورت شوی.
اصلي موضوع نه در رپورت شوی نو د دې مثلا د څه غفلت شو د زموږ مثلا پر ټولنې په دې ماشوم باندې دا سر واچوي چې ماشوم یعنی پر دوزونه وانه سره.
په کندهار کې د عام روغتیا د پولیو د همرغې د مرکزی تر مسول ډاکټر عزیز الله کاکړ وایي چې د واکسین هغه رضاکاران یې لدند څخه ګوښه کړی چې په دې برخه کې مسولیت ورلودي. نو موړی ځتی چې دوی خپل ورسی معلومات له امیر اختیار وزارت سره شریک کړي او په دې برخه کې یو تیبي ډاله هم د معلوماتو پراټولولو باندې بوخته ده.
دا زموږ د پاره یو زړه بجنون کې خبره و. نو زموږ د ټولو څخه خواهش ده چې ری باغه ولسوالۍ کې هر ځای کې دوی یا په شهر کې چې دوی په کار کې سستی او تنبلی ونه کوي او تر څو تر کوچنیانو پورې واکسین ورسیږي.
تر دې مخکې هم نیوکې شوې چې د واکسین د پروګرام ځینې رضاکاران د کار په ساحه کې خپل مسؤلیت ډیر پام نه کوي او له همدې امله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د شاولې کوټ ولسوالۍ د ګزان د روسي پیچ یو ولایت هم دا بلل کیږي چې د واکسین رضاکارانو په مسلسله توګه واکسین سیمتن ورسولې. د روان میلادي کال لپاره رهیزي په ټول افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیش سبسوي چې درې په کونړ، یو په هلمند او روسي پیش دلته د کندهار په شاولې کوټ ولسوالۍ کې سبسوي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د حکومت د سولې عالی شورا ویل دي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استاد سره د سولې او موافقې لاسلیک کول ته نږدې شوې دي. په دې باره کې نور تفصیل له کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دا شورا د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب استاد سره د سولې هوکړې ته ډېر نږدې شوې ده او ټاکل شوې چې د یکشنبې په ورځ دغه شورا او اسلامي حزب پلاوي په یوه غونډه کې د سولې د هوکړې لیک په مسوده وروستۍ خبرې وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا یو مرسل مولوی عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په وروستۍ ورځو کې دغه شورا او اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ په خبرو کې په عمومي ډول په 15 ټکو تفاهم رامخته شوی. خاغلی سلیم ویل د دو میاشتو څخه د زیاتې مودې دپاره دوستانو سره په خبرو بوخت او په تفاهم کې هغه مسوده چې 15 مادی لري له دوستانو سره پرې مخبرې کړي دي. دو ورځې وړاندې له دوستانو سره د ډیرو مهمو او اساسي موادو په هکله تقریبا تفاهم ته رسیدلی وو. یو شمېر جزوي مسایل پاتې چې له لرو د یکشنبې تر ورځې به هغه هم حل شي. د اسلامي حزب په 15 کې تر ټولو مهمې د افغانستان له زندانونو څخه دغه حزب د بندیانو ازادي دل په پاکستان کې د اسلامي حزب په کمپ کې ډیره مهاجرینو ته د افغانستان په دننه کې سرپناه برابرول او د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو له لیست څخه چې د تور لیست نوم ورکړ شوی دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د نورو چارواکو د نمونه څخه کول شامل دي. مولوی عطاءالرحمن سلیم وایي چې په دغه درې مسلو هم تقریبا دواړه لوري موافقې ته سره رسیدلي دي، خو مولوی سلیم په دغه مسلو د دواړو خواو ترمنځ د نظر جزوي اختلاف شون نه لدوی او وی چې تم لري په ټولو دغه مسلو باندې ښه مترزي هم د نظر پوره یواله رامنځته شي. د افغانستان جمهوریت د اسلامي حزب او د سولې علي شورا ترمنځ د هوکړې تنګ دي کېدل تاییدوي، خو په حق لای د جزئیاتو د ورکولو ډډه کوي. همدا اوس د اسلامي حزب دوه پلاوي په کابل کې ډیر دي. هڅه مو کړې چې په دې حق لای د حکمتیار د اسلامي حزب نظر هم ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو سره سره مو دغه حزب نظر ترلاسه نه کړی شو. اسلامي حزب په داسې حال کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځ ټوب د سولې د خبرو بهیر همغه سی په ټپه ولاړ دی. د افغانستان جمهوریت رواني سوي میاشي تر په سلور الخيز بهیر په لړ کې د 15 غونډې د جوړیدو په باب د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ویند سرګندون په جواب کې ویلي چې په اوس وخت کې د سولې د رغند خبرو امکان نشته دي. د افغانستان د جمهوریت د ویند مرسیال شاوسین مرتزوی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې پاکستان ته پکار دي چې دا غو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې سلور الخيز بهیر په غونډه کې منلي و چې دا غو ټولاندې به اقدام کوي چې سولې ته غاړه نکړي.
په زمانه کې پاکستان به تعهدات خود عمل
کنه حداقل د شرایط موجود خغلی مرتزوی ویل تر کومي چې پاکستان پر خپل تعهدات او عمل ونکړي لکه تر لګه پوس وخت کې درغند او مثبت خبرو د پاره زمينه نه ده موجوده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایان نفیس ذکریا د تیری پښمې پورې سلور رخیص بهیر زراتونکو غونډې پاره دی او خبريال دی پښتني په جواب کې ویلي چې حسي روان دي چې دغه بهیر غونډې بیا سره پیل شي. خغلی ذکریا ویل چې دغه غونډې د پاره لانی ته نه ټاکل شوی، خو حسه داده چې د دې مشي تر پای جوړ شي.
کابل دی کزابل تخار دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده ایالاتو د کانګرس یو مهم غړی ایلیت ایکل وای چې د افغانستان د ستونزې او مشکل حل په جنگ کې نه بلکې په مذاکراتو پورې اړه لري. هغه دغه خبره د امریکا غږ د آشنا تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې اکړه ده. پام وکړئ د مرکه خلاصې ته.
د امریکا د سازو د جرګې غړی ایلیټ ایګل وایي چې پاکستان باید چې د طالبانو خلاف اقدامات وکړي، خو دا یوازې د پاکستان وظیفه نه ده بلکې امریکا هم باید چې د طالبانو د ایسارولو هڅه وکړي او په افغانستان کې هم باید چې ورته اقدامات وسي. ایلیټ ایګل چې د امریکا په کانګرس کې د نیویارک د ایالت استازی دی د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکې کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. ایګل وویل
that it's going to be difficult. Mm-hmm. We know that there will be terrorism.
موش په دې پوهیږو چې مشکل به وي. موش پوهیږو چې تروریزم به وي او دوی به هڅه وکړي چې مذاکرات ناکام کړي. خو موږ باید مذاکرات د ادامه ورکړو او امریکا نسی کولای چې افغانستان په دغه وضعیت کې پریږدي. خو ایګل دا هم ویل چې په مذاکراتو کې باید ځین اصول په نظر کې ونیول سي. هغه ویل چې د افغانستان اساسي قانون ته باید چې درناوی وسی. تروریزم باید ختم سي او لاس راوړنې لکه د شوزو د حقوق په برخه کې پرمختګونه باید چې وساتل سي. کته هم د کانګرس دغه غړي ویل چې طالبان یو تروریستي ډله ده، خو هغه دا خبره هم وکړه چې په کار ده چې اوس د سولې خبرې ته لومړیتوب ورکول سي او په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو ته پام وسی. هغه وویل
They're a terrorist group, no doubt about it. But if we designate them and it derails the peace talks...
Taliban یو تروریستي ډله ده. په دې کې شک نسته. خو که موږ اوس د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړو، دا به د سولې خبرې ناکامه کړي، نو موږ باید چې محتاط وسو. ایګل ویل چې د هیله کوي چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل سي. دا چې آیا امریکا په دې کې پاتې راغلې ده چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په افغانستان په اړه خپل پالیسی ته تغییر ورکړي، د کانګرس غړي ایلیټ ایګل ویل چې دا په امریکا نه مربوط کیږي چې نور ته وایي چې څه وکړي، خو هغه ویل چې امریکا کولی سي چې په سیمه کې ثبات لپاره بیلابیل ډلې سره خبرو ته کښېنوي. هغه وویل
Well, I would say to them that the United States really, you know, cannot be the policeman of the world.
شه یو ځل بیا زه فکر کوم چې دا د امریکا کار نه دی چې نور مجبور کړي چې څه وکړي. زه فکر کوم څه چې موږ یې کولی سو هغه دا دی چې مختلف اړخونه راغونډ کړو او هڅه وکړو چې یو ډول ثبات راولو، لکه څنګه چې موږ په مذاکراتو کې چین هم راګټ کړی دی. موږ د چین سره په ډیرو مواردو کې اختلافات لرو، خو موږ پوهیږو چې دوی د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې اثر رسوخ لري او موږ فکر کوو چې دوی مرسته کولی سي، دا ځکه چې دوی نه غواړي چې تروریزم جګړه دي د دوی سرحداتو ته نږدې وي. شغل ایگل په دې نظر دی چې د امریکا د نوی جمهور رئیس لپاره به لوی چیلنج دا وي چې څومره عسکر په افغانستان کې وساتي. هغه وویل
Well, you know, the challenge is going to, of course, be whether all our troops should go home or we should
ستونزې به دا وي چې آیا موږ خپل ټول عسکر د افغانستان نه وباسو او که چیرې یو کم شمیر قوه هلته ولرو. په افغانستان کې به د امریکا حضور څنګه وي؟ دا پښتنه اوس نه سو جواب ولې. موږ باید وګورو چې وضعیت به هلته څنګه وي. زه فکر کوم چې موږ افغانستان نه سو خوشی کولای چې خپل ټول عسكر وباسو او خپل هوا ته راولو. دا ځکه چې موږ په هیڅ چې د روسانو د وټلو ورسته په افغانستان کې څه وسول. امریکا او نړۍ افغانستان هیر کړ او تروریستان اجازه پیدا کړه چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او بیا د نیویارک پیښه وسوله. هغه څه چې موږ زده کړی دی هغه دا دی چې اجازه ورنکړو چې تروریستان په افغانستان کې د پناه ځایونه ولري. شغلی ایګل دا خبره هم وکړه چې موږ نه غواړو چې په یو بشپړ جګړې کې راګیر سو او امریکا باید چې هر هغه څه وکړي چې د اطمینان سي چې بیا داسې وضعیت را نسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ماخستان اته بجې او اته څلور دقیقې دي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار وای چې د ایټالیا د ساحل سره نږدې زر تنه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي له ډوبې دوه ژغورل شوي دي. خبريالې لیسا شلان په دې اړه د جنیو نه د امریکا غږ لپاره دا ریپورت را لېږلې ده.
د یو ان ایچ سی آر په قول د ایټالیا سرحدي ساتونکو تقریبا زر تنه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د هیواد په جنوبي ساحل کې ژغورلي دي. د ایټالیا په ساحل کې د ژغورنې دا تر ټولو ستر عملیات و چې په دې کې د اروپا د سرحدي انتظام ادارې یا فرونټکس هم همکاري کړې وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په یو رپورټ کې راغلی دی چې د کیپ پاسریو په جنوب لویدیځ کې د سیسلی په ساحل کې تقریبا 1500 تنه ژغورل شوي دي. دغه رپورټ وایي دغه کسان د کب نیولو په دوه کښتیو کې په بیړه اچول شوي وو چې څو ورځې په خوا یې له مصر نه حرکت کړی و. د یو این ایچ سی آر نطاق ویلیام سنټرال وایي د دغو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم، مګر د ایټالیا ساحلي ګارډ رپورټ ورکړی دی چې په دغه ډله کې ځینې سوریایان او عراقیان شته دی. سپینډرل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Apart from the two fishing boats that sailed from Egypt, it is believed that there were other smaller boats that came from Libya. disembarkation of the 1000 people rescued yesterday.
The kabnulo da daga do kishtun alawa ke le misr nara rawan shwi aw da se guman ke ge zini wade kishte le libyan ham rawan shwi da gazar tana da panshambe po raz jghur shwi wo che parund jume po raz de tale po junub ke saloro belabelo simta war sawul shulu che po doi ke katania palermo agastya aw pasli tapo ke krotun shamil de pendler انو وای د یو ان ایچ سی آر کارکون کې با په بلا بیلو سمو کې حاضر وی او ژغورل شو کسانو ته معلومات ورکړي او مرسته به ورسره وکړي سپند لر بیا وای
It's clear just by our people on the ground that there are many families among those who have been rescued and there are many unaccompanied children.
دا موږ ته په سیمه کې څرګنده شوې ده چې په ژغورل شوو کسانو کې ډېرې کورنۍ هم شته دي او ډېر داسې ماشومان په کې دي چې څوک ورسره نشته دي او دوی تر اوسه پورې تخلیه شوي دي نو دوی طبي معاینې ضرور دي چې باید وشي دوی مرستې ته ضرورت لري د دوی ډېرو کسانو اوبه ضایع کړې وې او په ډېر بد حالات کې وو ځکه نو مخکې له دې نه چې د دوی سره خبرې وکړو او دغه معلومات ورته وشي نو په دې برخه کې موږ ته وخت پکار دی د یو ان ایچ سی آر رپورت وای تر وسه پورې په روان کال کې د سمندرګي له لارې اروپا ته 190,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي رسیدل دي په داسې حال کې چې اکثر یونان ته تلل دي او څه باندې 1,250 ایټالیا ته مخه کړي وو
تمام کړی دی. ساعت مهم خبرونه ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم سرحد پروند جمعې پورت هم د څلرمې ورځې د پاره تړلی و. د تورخم په شارګوټي کې افغان چارواکي وایي چې لا هم په زرګونو مسافر د تورخم د دروازې د پرانیستلو لپاره د کرښې دواړو خواو ته شیبې شماري. د برېټانیا یو مشهوره خبریاله وایي چې د حقاني شبکې ته د طالبانو د مشرۍ انتقال د اندېښنې وړ مسله ده. کریستینا لامب چې اوس د برېټانیا د سنډي ټایمز سره کار کوي، د کابل سره د خدای پامانۍ په نامه یو نوی کتاب چاپ کړی دی. هغې امریکا ډغ ته په یو ځانګړي مرکې کې وویل چې د طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ همکاري د ډېر پخوا څخه روان و، خو دا چې طالبانو سراج الدین حقاني د خپلې شبکې معاون انتخاب کړی دی په دې معنا ده چې طالبانو او د حقاني شبکې ترمنځ همکاري اوس رسمي شوې ده. د حزب الله ډله وایي چې د دې ګروپ یو لوړ پوړی قمندان په سوریه کې په یو برید کې وژل شوی دی. مصطفی بدرالدین چې 55 کاله عمر درلودلی د سوریه په کورنۍ جګړې کې د ستر مشر په توګه کار کوي او د سوریه د جبهې د مشر سید حسن نصر الله نږدې سلاکار و. حزب الله په سوریه کې د بشار الاسد په نافه جګړه کوي. د ترکیه پوځ وایي چې 8 تنه سرتیری د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې چې د کوردانو سیمه ده د کارګر ګوند غړو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې نښتو کې د کارګر ګوند شپږ غړي هم وژل شوي دي او 8 تنه د ترکیه سرتیری ټپیان شوي هم دي. عراقي چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې لږ تر لږه 12 کسان مال وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول چې څو وسلوالو کسانو پر یو سماوات باندې برید وکړي. چارواکي وایي چې برید د جمعې په ماښام د 12 بجو شاوخوا سوی او درې تنو بریدګرو د بلاد په شارګوټي کې په یو سماوات ننوتل او پر خلکو یې ډزې وکړې. کله چې پولیس د پیښې سیمې ته ورسېدل نو دوه تنو برید کوونکو په ځان پورې تړلي مواد وچول. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د سوریه سره سرحد ته نږدې د هغې وروستۍ سرحدي سیمې بندول او کنټرول د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د ځواکونو یو مهم لومړیتوب دی چې له لارې یې د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران تیریږي راتیریږي. ښاغلي کارټر پرون د جمعې په ورځ د امریکا د کلورادو په ایالت کې د خبرو پر مهال وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت د ډلې د حملو مخنیوی وسي او د دغې ډلې د جګړه مارانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان د خپلې وظیفې څخه په دې خاطر ګوښه شوی دی چې د هغه تر مشرۍ لاندې د روان کال د جنوري په میاشت کې لس امریکایي عسکر د ایران اوبو ته ورننوتل. د امریکا سمندري ځواکونو په بیانیه کې ویلي دي چې قمندان ایډویک راش ځکه د وظیفې څخه ګوښه کړل شو چې د هغه د رهبرۍ پر توان باندې شک و تردید پیدا شو. د هغه پر ځای به ډګروال ګیډوی لیف وګمارل شي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د سوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 22 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 20 درجه ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه ده. په شرنا کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 18 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 8 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 18 درجه ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25 درجه ده. په قندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 21 ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 18 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.